atabajijwe. د افغانستان جمهور رئیس د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی ریپورت هر کله کړې خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې د چارواکو په وینا د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشې دي. د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر وایي کوم هیئت چې به د چین په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. او د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر لس بلیونو زیات افغانان له انټرنیټ کار اخلي چې پکې د 15.4% ترمنځ خزې دي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. دا موضوعات درته وروسته په ریپورټونو کې وړاندې کوو. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر وایي په ترکیه کې لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په وروستۍ پړاوونو کې ده. د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی. او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یوه موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یوه برخه ده.
برای قانون من ساختن و مدیریت
خغل بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبري کړي. ترکیه چمتو ده چې د دیر شو څلوي خت زر ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغل بلخی هیله سرګند کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه مغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 30 او 40 میټریک ټنو ترمنځ وي. دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 2019 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو خو سږ کال انشاءالله تمه ده چې دغه زعفران تولید 30 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي.
فغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجري شمسی کال پورې به یې کچه دوه چنده لوړه شي. د کرنې وزارت وایي سږکال د هرات، دایکندي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 زره جریب ځمکه زعفران کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانباز سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لږ تر لږه درې کسان وژلي. دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 ښودل شوی. د لومړنیو ریپورټونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار په سیمه ییز وخت د 2:12 پر مهال وشوه لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې د هڅو رسول له ستونزو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډیره څرګند نه دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتره بللی. د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خارګوټ ته نږدې دی. د اروپا د مدیترانې زلزله پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لري بللی او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون له اکانومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوې ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینه ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناټو عمومي منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته وبخښي. میرمن مرکل میرمن مرکل د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناټو لا هم ټاکونکي ټلواله ده. پامپیو وایي فکر کوم چې ناټو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکی ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه د ماکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې دا دې په وینا د ناټو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هیواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د عیسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تېره د ناټو غړو یې پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي ریپورت هرکلی کړی. خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې رئیس سید اکرام ابزلی وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
دې اړه به بشپړ ریپورت واورې. دا به هم واورې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه ستونزه هواره شوې چې ټاکل شوې وه د سلواکیا هیواد چارواکي سلطن افغان محصلان د اسنادو د نه بشپړتیا له کبله له دې هیواد بیرون کړي. په امه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې به د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د دولت استازیتوب وکړي. پر دې موضوع امه ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درواورو. د ازادۍ رډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. کورکلی 19 پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبريږي له موږ سره اوسئ. د د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي رپورټ هرکلی کړې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړې مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو رپورټ زیاتوي چې ستونزې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډیر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوي راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو شپږویا شاخصونو څخه پر 50% عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو واوري. په ما او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم هیات چې د چین په بین الافغاني غونډه کې بغلون کوي هغه به د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان په رسنیو کې د دغه غونډې په اړه بحثونه تاوده شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل:
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وای هیله من دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمښت ښودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي. د دغو سیاستوالو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم مستقیمو خبرو ته د افغان دولت او طالبانو حاضرېدل یو نیک ګام دی، خو په دغه ناسته کې باید د سیاسي ډلو استازي او د دولت اپوزیسیون هم برخه ولري.
دا یو ښه څراغ دی، مګر فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې نتیجه ورکړي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت او سیاسي اپوزیسیون یو تفصیل ترانه شي دوړه پر میکانیزم باندې موافقت ولیکي چې هم سولې دوړ طرفونو لپاره مهمه ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې د چین د سولې د ناستې بحثونه مطرح شوي، خو د افغانستان د حکومت له غوښتنې له مخې د یادې ناستې جوړېدل ځنډېدلې او تر اوسه ځانګړې نه ده چې دغه ناسته به کله جوړېږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره د سویس په زوریخ ښار کې کتلي. نوموړي له امام علي رحمان نه په کتنه کې غوښتنه کړې چې په تاجکستان کې د آزادی رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو د ژورنالیزم لوړو اصولو ته ژمنه ده او له دې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د آزادی رادیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسېدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې 6 ژورنالیستانو ته د 6 میاشتو لپاره او یو ته د 3 میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو 11 تر اوسه ځنډېدلې دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د آزادی رادیو د تاجکی څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمامی سازمانهای خبرنگاری در داخل تاجکستان، تمامی سازمانهای خبرنگاری در بیرون از
تاجکستان، تاجکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې آزادی رادیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د آزادی رادیو عمومی رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د آزادی رادیو له خبریالانو سره د مور مایری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو آزادی رادیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د آزادی رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی. د تاجکستان جمهوري ریاست له ولسمشر رحمان سره د آزادی رادیو د عمومي رئیس له کتنې وروسته په یو بیان کې د ښاغلي رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د آزادی رادیو د فعالیت د بندېدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د آزادی رادیو 13 ثبت شوي خبریالان په آزادۍ سره کار کوي.
په دې وروستیو کې د چک جمهوریت د پخوانۍ چکوسلواکیا د امنیتي ادارو ځینې پټ اسناد په ډاګه کړل. دا پټ اسناد د یو پخواني افغان ولسمشر هغه پټ ژوند هم څرګندوي چې په چکوسلواکیا کې تیر کړی. د ببرک کارمل پټ ژوند چې افغان حکومت یو وخت د وژنې لپاره وژونکي ډلک مارلې وه. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
شوروي اتحاد په 1979 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل 9 د افغانستان ولسمشر پاتې سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد 10 افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د دواک ته رسېدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم وو، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر وو پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکیې د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چک سلواکیا خفیه پولیسو یا STB کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د STB د 1988 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو ځکه د چک سلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چک سلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چک سلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یوه ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د STB په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد سوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چک سلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چک سلواکیا سفارت د چک سلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چک سلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چک سلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. STB د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1989 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چک سلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د STB د اسنادو له مخې چک سلواکیا ته نوی افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالی او نور ملاتړ وکړي. د STB اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. STB خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چک سلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. STB د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چک سلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د STB اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی و او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې ده له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. د وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود STB د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو STB دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسیدو وروسته STB د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ یې په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسناد لمخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورنوم ښارونو ته د اس ټي بي په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو لمخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلنی تپلیتسی اوسنی شاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلی کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملش ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل په نوم یو کس وو چې څرګنده وه د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدالله کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیتسی پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه وو او تل به یې یو څه لوستل. کله نا کله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد درې ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د المونیم په کارخانه کې یو پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمېر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکالی کلی کوچنیانو له نورو میلمنو سره په آزاده توګه خبرې کولې. هلکه سلوواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نمونه هیڅ چاته نه معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د دهی وادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه. دا به اکثره اندېښمنه ښکارېده ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاتې سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیر کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي. لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د په وینا غیر انساني چلند کوي. د لمسکو غوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه هملته در سره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه اس ټي بي معلومات نه دي خپره کړي. د اس ټي بي یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته اس ټي بي د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اس ټي بي یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د اس ټي بي اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د لمنځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. اس ټي بي پولیسو وموندله چې افغان سفارت په ورستوي کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټ ګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې اس ټي بي په چکسلواکیا کې اوسېدونکو یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیت یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په همغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یو ډیپلوماټ ته وکړه. د اس ټي بي د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په غبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې اس ټي بي راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چکسلواکیا څخه ووت. د اس ټي بي په اسنادو کې اخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چکسلواکیا کې پاتې شوې وه. د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوی چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سو چې کارمل له چکسلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د ده په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوی وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د ډسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د ډسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ یې د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت سوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکۍ له واکه لرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاد وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاد د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پریکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمیر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. گاونډي پاکستان دغه مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلام مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې د محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نه کلنه جګړه کې وژل سول، میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1990 کال پورې دوام وکړ. کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ، په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل سوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل سوه چې په 1990 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینی له سرطانه د 1990 کال په ډسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه می زکر کری زد افغانستان ده خزینه
ده خدو لپاره ده آزادی راژیو زنگری خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته له واده د بل کور په واده شوي لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي بل کور ته ودیږي، نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نولس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښي او چپ لاس پیژندلی، نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شي وای دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، اته جړاګانې کوي میندې. نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي، همدا خبره دې ته کیږي چې ته د بل چا مال یې بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته لاړ شم په ماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې وال ټکول پکې هر څه چې پکې وي د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده، باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت ته وشي څنګه چې یو الک ته کیږي، ځکه هغه هم زړه لري خفه کیږي، خصوصا چې بیا د یو جلی سنلک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي. فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي سبا ورسته نه ساتي، تل مایوس ای دا جلی، ځکه ځینې وخت ما سره ممدسي کیږي زما ورور ته، زما نه چې مشران دي یا کشران دي هغوی ته ډېر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وای ته چپ شه ته خبرې مه کوه.
یو بل مېرمن چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او نغواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه څلور ورونه یې زیږېدلي چې ټول ورڅخه واړه دي، خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندویه دي، حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند